السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په راروانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. دا هم اورئ چې په کندهار کې ځانمرګ برید مرګ ژوبله اړولې ده. خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره پرون په ارګ کې د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړې. د کندهار د میوند ولسوالۍ پرامیا قومندانۍ ځانمرګې برید شوی دی. په ایران کې یو بیا زلزله شوې ده. د افغانستان ولسمشر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو فرصت وباله. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ارګ کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پین سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیه په حواله چې نن یې خبره کړې، دوړو مشرانو د ټوریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او نور مسایلو خبرې وکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. شغلی پینس تیره شپه په پروګرام کې د څرګندونو پر مهال د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې تکرار کړې چې دغه هیواد تروریستانو او جنایتکارانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې پخوانی وختونه تیر سوي او زیاته کړه چې پاکستان له امریکا سره له ګډ کار څخه ډیر څه ترلاسه کوي، خو برعکس تروریستانو ته له پناه ورکولو څخه به هیڅ ترلاسه نه کړي. راپورونه وایي د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د هموی ټانک په وسیله ځانمرګې برید شوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې حمله کوونکی له لومړي قراول څخه تیر سوی او په دویم قراول کې چاودنه کړې ده. په دې پیښه کې تر اوسه د دریو پولیسو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د ریشتر په مقیاس 15.2 درجه زلزلې پرون د ایران جنوب ختیز ولایت کرمان ولړزاوه چې لږ تر لږه 30 کسانې ټپیان کړل. تر دې یو ورځ مخکې تهران ته نږدې په یو ورته زلزله کې 2 کسان مړه شوي وو. چارواکي وایي کوهبنان شارګوټي ته چې د وروستي زلزلې مرکز وو ژغورونکي ډلې لیږل سوي دي. تر اوسه په دې شارګوټي کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکول سوی. په 2003 میلادي کال کې په کرمان ولایت کې د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې 1.5 کسان مړه کړي وو. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شمالي کوریا په وړاندې پیشنهاد سویو تازه بندیزونو ته رایه ورکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې له دې سره به د شمالي کوریا د تیلو واردات سخت محدود سي. بهرني کارکوونکي به په یو کال کې له دغه هیواد ووځي او د دغه هیواد پر انتقالاتو به هم ډیر محدودیت وضع سي. په پیشنهاد کې بندیزونه هغومره سخت نه دي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې په وروستیو کې غوښتنه کوله. په ملګرو ملتونو کې امریکایي چارواکو په وروستیو کې د شمالي کوریا د تیلو پر وارداتو د بشپړ بندیز او د شمالي کوریا د حکومت د نړیوالو شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه کړې ده. که دغه پیشنهادونه تایید سي دا به له 2006 میلادي کال راهیسې لسم پریکړلیک وي چې پر شمالي کوریا د هغه هیواد د میزایلو او اټومي پروګرامونو له کبله تازه بندیزونه لګوي. د اسپانیا د کاتالونیا سیمې بیلتون غوښتون کې توانیدلی په پرونیو محلي انتخاباتو کې د اکثریت څوکیو تر ګټلو وروسته په سیمه کې زیات قدرت ترلاسه کړي. دا د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی او د اروپایي ټولنې رهبرانو ته چې د راخوی ملاتړ یې کاوه یو گزار ګڼل کیږي. تقریبا د ټولو رایو تر شمیرل کېدو وروسته چارواکو وویل د کاتالونیا بیلتون غوښتونکو ګوندونو د کاتالونیا په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. اټکل کېږي چې د ټاکنو دغه نتیجې به په اسپانیا کې سیاسي کړکیچ لا پسې اوږد کړي چې د اسپانیا اقتصاد زیانمن کړی دی. د تمې خلاف دغه رای به قدرت ته د کاتالونیا د بېواکه سوي رهبر کارلیس پوچ دیمون د ستنېدو سبب سي چې بروکسل ته یې په خپله خوښه ځان تبعید کړی و او له هغه ځایه یې کمپاین کاوه. د اسپانیا سرنوالانو پوش دیمون په فتنې تورن کړی وو او ویلی وه د ستنېدو په صورت کې به ونیول سي. تاسو دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې په کندهار کې په یو ځانمرګي برید کې ځینو کسانو ته مرګ جوړه اوښته. خو تر کومه کې دا اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنچي ځنګړې استازي وای پر روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوې فرصت برابر کړي. ته د میچ یا محمود پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د سولې د هڅو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدمیچی یماماتو وایي د هیلمند دی چې په راروانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یماماتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي.
To focus on seeking peace. The United Nations is ready.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسیره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي. ښاغلی یماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مند دی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یماماتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتیدونکو سلا مشورو هرکلی کوي او زیاته کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي. خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
عمردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي دي چې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه راپورونه وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ ځانمرګي برید سوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې حمله کوونکي له اول قراول څخه تیر سوی په دوهم قراول کې چاودنه کړې ده. صادق رښتینی چې د پېښې په ځای کې دی نور جزئیات راکوي. رښتینی صاحب څه ګورئ؟ څه دي معلومات او جزئیات؟
بلې لکه تاسو یادونه وکړه نن سهار وختي شاوخوا 5 بجې د کندهار د میوان ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ د پولیسو د عموي ټانک په وسیله ځان وژونکي موټر بم حمله شوې. د لومړني معلوماتو په اساس حمله کوونکي د لومړني نظام کراول څخه تېر شوي او په دوهم کراول کې ټانک ته چاودنه ورکړې. دلته په سیمه کې یوې امنیتي باوري سرچینې راته وویل چې په پېښه کې درې پولیس وژل شوي دي او شاوخوا څلور نور زخمیان دي. البته کېدای شي دغه مرګ ژوبل تر دې هم اضافه شي ځکه چې دلته چارواکي وایي چې په ټانک کې زرګونه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پیدا شوي وو. زه چې دلته د پېښې په ځای کې وینم د ولسوالۍ البته د ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ ودانۍ د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده چې اوس هم ویل کېږي چې پولیس اخته دي تر څو چې تر خاورو لاندې شوي دي هغه راوباسي. البته طالبانو د دغه عملي مسؤلیت منلی دی او د ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبې راکوي. اورېدونکو ته باید ووایي چې د میوان ولسوالۍ د کندهار ښار لویدیځ ته د کندهار هرات پر لویه لار موقعیت لري او دا په روانه اونۍ کې په کندهار کې دوهمه ځان وژونکې حمله ده. د تېرې یک شپې په ورځ باندې د کندهار ښار په 15 امنیتي افزه کې هم د بهرني ځواکونو پر موټوریز کاروان حمله شوې وه چې یوه ښځه او اووه ملکیان یوه ښځه پکې وژل شوې وه او ملکیان ټپیان شوي وه.
ډېره مننه د ازادي راډیو له خبریال څخه. مو واوریدل چې د میوند ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ ځانمرګي برید شوی دی. په سیمه کې یوې سرچینې ویلي چې په پېښه کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. حمله د یوه ټانک په ذریعه شوې ده. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغان حکومت یو معتبره سرچینه وی عطا محمد نور خپل استعفا منلې، خو د ځایناستې په اړه یې ارګ ته د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمي وړاندیز کړی. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ازادي راډیو ته وویل جمهوري ریاست تر اوسه د ښاغلي نور د دې وړاندیز په هکله بحث نه دی کړی. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد کړو د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور خپل استعفا منلې او ارګ ته د بلخ د والي په حیث د فرهاد عظیمي د ټاکل کېدو وړاندیز کړی دی. سرچینه وایي دا موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین رباني لخوا مطرح شوې ده. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل ولسمشرې ماڼۍ تر اوسه د ښاغلي نور د دغه وړاندیز په هکله بحث نه دی کړی. له هغې وروسته چې ولسمشرې ماڼۍ د عطا محمد نور استعفا د منځوریدو خبر ورکړ، اسلامي جمعیت ګوند او خپل عطا محمد نور دا اعلان یو طرفه اقدام او د نه منلو وړ وباله. اسلامي جمعیت ګوند تر ټولو په یو تازه اقدام کې ویلي د ارګ لخوا د بلخ لپاره نومول شوی نوی والي انجینر محمد داود ته به اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په حیث کار پیل کړي. ښاغلی داود د ارګ لخوا د عطا محمد نور استعفا له منځوریدو وروسته د بلخ د والي په حیث ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د اسلامي جمعیت ګوند ویان فرهاد حکیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د عطا محمد نور پر ځای د فرهاد عظیمي ټاکل او هغه شرط چې تیر کال ارګ ته وړاندې شوی دی. ښاغلی حکیمي وایي ګوند یې که سم د عطا محمد نور د لرې کېدو په صورت کې نور شرطونه هم لري، خو ټینګار کوي چې که فرهاد عظیمي د بلخ د والي په حیث ومنل شي د رامنځته شویو اختلافونو حل ته به یو مهم قدم اخیستل شوی وي.
اگر این شرط جانشینی استاد
عطا محمد نور دی وای که د عطا محمد نور د ځایناستي پر ځای دا شرط ومنل شي، فکر کوم د خبرو اترو لارې د ستونزو حل ته به ګام اخیستل شوی وي. تر اوسه د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اسلامي جمعیت ګوند مرستیال ویان زبی فطرت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی په خوښه د عطا محمد نور د ځایناستي ټاکل، دوی ته د څو ولایتونو او سفارتونو سپارل د عطا محمد نور په بدل کې د اسلامي جمعیت ګوند ځینې مهم شرطونه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د استرالیا په جنوب کې راشد خان ارمان د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. راشد ارمان چې د استرالیا په تجارتي سیالیو کې لوبه کوي د پنځم په ورځ د دغه کلب په پرانیستغونډه کې هیله وکړه چې استرالیا میشت افغان ځوانان به ښه پرمختګ وکړي. جزئیات د سفیولا ستنګزی په راپور کې.
راشد خان ارمان مخکې له دې چې د استرالیا په تجارتي لیګ کې خپل لومړی لوبه وکړي په سویلي استرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. هغه د یاد کلب په پرانیستغونډه کې هیله وکړه چې استرالیا میشتي افغان ځوانان ښه پرمختګ وکړي. راشد ارمان وویل خوښ دی چې په استرالیا کې د افغانانو له تود هرکلی سره مخ شو او ویې ویل خپله هڅه کوي چې د پخوانیو لوبو په څیر د استرالیا په تجارتي لیګ کې هم ښې لوبې وکړي. اخوا په سویلي استرالیا کې د پښتنو ټولنې مشر وزیر صافی وایي تر ډیرو هڅو وروسته یې د سویلي استرالیا افغان میشتو ته د کرکټ کلب جوړ کړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد کلب او اکاډمۍ په اړه معلومات ورکړل.
پښتون کرکټ کلب اینڈ اکاډمی اف استرالیا دای مکمل نوم دی او په دې کې اوسې نن مونږه 50 نفر پلیران درو یو چې د کوچ دی چې لیول 2 کوچ او بیا په پښتو خبرې کوي او په انګلیسي خبرې کوي.
ښاغلی صافی وایي دوی هیله درلوده چې افغان ملي لوبغاړي په استرالیا کې د افغانانو دا کرکټ کلب په خپلو لاسونو پرانیزي او دا د نن یې هیله په دې پوره شو چې راشد ارمان دا کلب پرانیست. د استرالیا په ملبورن، سیدنی، اډلید، برسبن او ځینو نورو سیمو که یو شمیر افغانان اوسی چې اکثر ځوانان په مسلکي توګه د کرکټ روزنه ترلاسه کوي. د سویلي استرالیا اډلید ښار په تجارتي لیګ کې یو استرالیا میشته افغان ځوان هم شامل دی. عثمان صافی وایي په اډلید سترایکرز سربیره به د افغانانو کرکټ کلب لپاره زیاتې لوبې وکړي. سږ کال د استرالیا په بیګ بش لیګ کې چې د تجارتي سیالیو یو معتبره لیګ دی. د ملي ټیم دوه غړي راشد ارمان او محمد نبی لوبیږي. محمد نبی په لومړنۍ لوبه کې یو وکټه واخیسته او د ملبورن لوبډلې د هوبارت په وړاندې بریا ته ورسوله.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې خبري مطالب او راپورونه هم دغه و. نور راپورونه او خبرونه د ازادي راډیو پر وی پانل وستلې او کتلای سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي راډیوي مجله خبريږي چې فرهنګي، هنري او ادبي مطالب پکې راغونډ سوي دي.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په پیل شوی خبرونه کې له شاعر او لیکوال ښاغلی اکبر اوتی سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اورئ.
شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه، تا سره علم نه، تا سره پوه نه، ته د معاشره په نبستا لاس نه پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت بیا نه.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنی حالات راټاکيږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی او نظم که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په کابل کې د وریښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوست چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالی زاید چې په هان په بيداسې سی موضوع بحث تر ټول شوې دي چې زموږ پرون زموږ لنن او روخانه سبا سره وسلولای شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مالول تجارتي د لیکدولو لپاره ضروری وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر خندلای دی. لرغونی افغانستان د وریښمو لارې یو مهم مرکز وو او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لارې د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا هيا او افغانستان د وریښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او شمیر نورو د وریښمو د لارې پاړه مقاله وورولي او د ګډونوالو پښتنو ته ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکې شته، له ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهور سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیستې مراسم وروسته له هغې جوړ شول چې د کتابتون په ختیځه برخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو درې کاله کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر اوتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1900 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلي اوتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. اوتی د خپلې شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خدا داد صلاحیت دی، د قدرت د طرف نه ورکړه ده، یو آمدی. نو د 13 کالو راسي چې کله زه زده کوونکی وم، د ښوونځي زده کوونکی وم، دا یو وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داسې یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي، د انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون دی. بیا زما په شعر کې چې کوشش مې چې په رومانوي انداز کې پر مانوی شکل کې زه د خپل چاپیر چل انځورګری وکم.
دغه انځورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وه، که نه مینا ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه څېړنه مې راغم ده. تر څومره حده پورې چې تاسو د شعر خبر وکړه چې یاره زما په شعر کې سدي نو شاعری هغه شاعری چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپیرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې دا یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي ژوند د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلېدو سره د په شاعری کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که زه تاسو ته وایم چې زما د ابتدا شاعری چې وانه هغه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعری کې زیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېد په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپیرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعری اثر کو هغه موضوعات او مضامین زما په شاعری کې راتلل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعری کې د قوم پرستې پاول خبره ده زما په شاعری کې د خپل خلکو سره مینه ده زما په شاعری کې د انسانیت د لوړ انسانیت د لپاره مینه ده او دا غین علاوه زما چې کوم کتبی واردات دي هم زما د شاعری برخه ده
ځینې خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تھیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مهم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخص سوالو کو تاسو ته دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعری چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دي چې ستا مطالعه ای نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ست چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروری ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپل ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاته لوستي تا ترکی پسندې ادب لوستي نه تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چې تا لوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دی داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه تو دو معاشرے پنبستا لاس نی پروت نو پستا پا شاعرے کے بہم اغم رتاکت اور منگ پنگریزی کی ورتا ہوئی اٹریکشن اغم پکی بیان نہیں
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعري وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاغې کې خوشحال بابا چې موږ لا کم د شاعرۍ اغا وی چې شاعري هغه شاعري چې پاغې کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعرۍ په ورو زبانې تا پوې کړې دغه فن او په تکنیک باندې د رنگ بیا د غی فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کو ری دي زه د یو شاعر په هیز ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعرۍ لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعرۍ لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپیرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني اغا شعر داسی چې اغا آینه کته لولې چې ته او خدا خدا ما د پاره لیکلې شوې چې زه ولم جویم چې دا ما د پاره لیکلې شوې دغه شعر زو دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې ډیره زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې هم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اورېدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو محبت کے گور سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گور سمرا خود غرضا شما جانان می واخس په جهان باندې می اور اور پوره کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پوره کو ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو د مینې پلار ستا د سپین مخ نه می طواف وکړو د مینې پلار ایمان می راوړ کې ایمان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو جون زده کو ما د زغو او د سکروټو خار کې جون زده کو ما د زغو او د سکروټو خار کې ګورا په نفس او په شیطان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو خغې هم زولو تویلو زما منه او کنا خغې هم زولو تویلو زما منه او کنا دستر ګرب کې اکبر جان باندې می اور اور پورې کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورې کو پتا مئن شوم پزان باندې می اور اور پورې کو
هوتی صاحب مخ کې هم خبره داسې وشوه چې شاعري یو څه له حالاتو او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپلې خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغو کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړې وي، خپل ځان یې بیان کړی وي.
دا شاعر پخپله د معاشرې یو فردي پخپل د معاشرې سره تعلق یو وګړی دی، نو د معاشرې دړ دغم د پسینه کې چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې چې کم ول او قلبي واردات دي د چې کم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې، نو عموما دا زی چې چونکې معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، اوم د د د دړ دغم د بل انسان می کې دیم شي، نو په دې وجه باندې د ده په شاعرۍ کې داسې چې هغه بل ولي نو هغه وایي که دا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنګ کې هم بیا چې کله ښه شاعري لکه اوس زه به تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یا داسې نور ډېر ښه ښه شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ولې د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی، دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپله خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شي ستا د غونډې ځنې شنه خالونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زه پې درشندم ګلونه خغې سپرلي ته انتظار وکړه. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده عام اوریدونکي عام لوستونکي ګوري، نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي، خو داسې د یو سیاسي فکر بنده دا شعر لولي، نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې ځنې شنه هغه سپرلي ته انتظار وکړي، یعنی د خپل اولس ته وي، د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا ده، دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې ده، د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه مونږ ورته استټیک سینس وایو هغه پورې ده چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعري کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، یا د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې، کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه دغه ناصر واخلي او دغه په رنگ کې رنگ شي، نو د هغه نه هغه خپل ذاتي اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دی، د رحمت شاه سیل صاحب ځان له جدا دی، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دی، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دی، د درویش دورانی ځان له جدا دی. اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبد سایل صاحب د زده کړې د پاره به د سایل صاحب شاعری لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم، خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګل پیجنګلو جوړول غواړم، باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي، هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب، دا خپل رنگ، دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زمادارې چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز دی چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم، ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی د مثال په توګه یا د خوشحال بابا، خو د شاعرۍ فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل هم وایو، چې هغه باید زما خپلی، چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دو شعرونه راته ووایي.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چ پزړه دې کله یو وی کله بلا، چ پزړه دې کله یو وی کله بلا، داسې خکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، چ پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دې خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتل ځان لفال محبت ته. د ژوندون د تیرول هنر څه دی، د ژوندون د تیرول هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت ته. خوخ مې دروغ نه دی جانانا، دا صدا رکیم در پسې لخپل زانا، دا صدا دا سمین توپ چې اذیت کیه مزدا، یم رسیدل تر اسمان، دا صدا او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حس نه دا، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حس نه دا، زړه کې میوسیږي مهربانا، دا صدا. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بلا، ناس یو د یو بل سره خروب یو لیو بلا، اے د نننی دور انسان، دا صدا او ستا مجنونان ډیر دی خود په یو مجنونان دی، اے زما د زلو پختونستان، دا صدا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی،
ستا
په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی، اے فخر افغانا باچا خانا، دا صدا. دا راخکلی کرخ روانه ول غوړی اکبره، دا راخکلی کرخ روانه ول غوړی اکبره، وای لچترال تر بولانا، دا صدا. خوخ می دروغ ندی جانانا، دا صدا رکیم در پسی لخبل زانا، داسي ده
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې د بر وطن زمونږ ګران افغانستان اوردونکو تم زماغه ګورسو
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوري
اوس د نقل وار دی وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې و راځئ ورته غوږ به شو
په کوټه کې څلور ډیوې بلې وې په پټه خوله یې رڼا خپرولې لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه نورو ته یې وویل زه سکون نومېږم زما د رڼا ساتندوی نشته زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه تته شوه او بیخي مړه شوه دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم زما رڼا به ورو ورو مړه شي لکه څنګه چې هغې ویلي وو ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلی شوه دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله ویې ویل زه مینه یم ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي له ما سره نور د پایېدلو وس نشته زه مرمه شیبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله زاره یې وکړې ای ډیوو ممرئ د خدای لپاره ممرئ ولې غلی شوئ ولې د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله ویې ویل مه ژاړه مه نه هیلی کیږه زه هیله نومېږم چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته نورې درې یې ورباندې بلې کړې هو موږ د امید په مرسته کولی شو چې په زړونو کې د سکون د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو کیسه او سندره د هند خلکو ولسی حکایت ایوې د کور میرمن یو کیسه زده وه دی و سندره هم زده وه خو هیڅ وخت هیڅ چاته نه کیسه او نه سندره ویلې وه دواړه په زړه کې ایسارې ساتلې وې د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو دوی آزادی غوښته دوی غوښتل چې له بنده راووزي یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه کیسه یې له خوله یې راووته د بوټونو بڼه یې خپله کړه په برنډه کې کېناسته سندره هم وتښتېده د نارینه د کورتۍ په شکل شوه د دیوال په میخ راوځړېده ماښام د ښځې میړه کور ته راغی چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل له ښځې یې پوښتنه وکړه دلته څوک راغلی دی هغې ځواب ورکړ هیڅوک میړه وویل نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي ښځې وویل هیڅ نه پوهیږم دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ په ښځې شکمن شو خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدي سړی چې ډېر په قهر بو خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو ربناو معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې ښځه حق حیرانه وه هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول په کور کې یوازې وه له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه دا کورتۍ د چا ده دا بوټونه د چا دي خو ځواب یې ونه موند حیرانه او سرګردانه پاڅېده څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې د بیزو ربنوې معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې
دایوه نوخت را ورسیده. نورو لنوخت را رسیده لیلمبی پختنه وکره. ولی دومره نوخت را اقلی. لمبی وویل. زمک بکور که مسخوتن تر دیرو پوری. دمیره او خزی سره کلپو. نورو لمبو پختنه ورنه وکره. جنجال یه ولی و. دیورت وویل. میره چی کور تراغی پا برنده کیه دناری نبوتونه. او پا کورتا کیه دناری نکورتای ولیده. میره لخزی پختنه وکره چی داده چا دی خزی بویل نیم خبره. او پا دیر دول دادوی شور سره جک شو. لمبو بویل دا کورتای او بوتونه لکو مرا پیدا شول. دی بویل زمگ دا کور دا میرمنی ایوه کساس داده. او یوا سندره. خو هیچ وقتی هیچ جاتا نسندره بللی او نه یه کسا نو سندری او کسی زانو نبندیان بلل زوده نه یه پتنگو آخر و تختی دی ایوی ده بوتونو بنا خپل اکلا بلی ده کرتی دوی لخزی خپل بدل وخیست خو خزا بیخی خبره نوچی چر تو کور سر شوی ده خزی میره چی پا معبد که تر خپل کمپلی لاندی پروت و ده خپل کور ده لمبی خبری واوری دی پوشو چی خزایی بیگونا ده. کور تا روان شو چی کور تا ورسیده سپیده چاو دیده لیبی. ده چرگانو بانگونه و. ده لخبری خزی و گختل هغا سندر ورطا و بایی او هغا کیسا ورطا تیرکلی. خود میرمنیه نه کیسا پیاد باتی و نه سندره. دی ورطا و بایل کما سندره کما کیسا؟ پاچه تچه دو وره کی بازان دولل پاچه بازان میرکار تا سپارل چی تربیه ایکلی میاشت پس دا یو باز کار تا چم تو خوبل نو پاچه میرکار تا بویل دا بل ولی میرکار زواب ورکر سایب هیچ نشون پو بس پا اول ورس چی می دوونی پا کمتانگا کی نو پا هم غناز ده نخوزی پاچا ده دربار طبیب راو باله چی باز مایی نکلی طبیب ده باز لمایی نکولو روستا و بایل سایب روخ را مرده پاچا مختلف کسان راو بالل چی باز الو تلو تا تیار کلی او یا لگ در لگ ده غدن الو تا ایلت معلوم کلی خدا غوطا هیچا نپرانستا پا آخر که پاچا ایلان وکر چی هر چا که ده باز الو تلو او کار کولو تا چمتو کر لوی این آم با وگرتی چو ورزی پس پا پاچا بنده درباریانو زیره وکر چی باز پا الو تو را غلیده پاچا و ویل ده کار چا وکر او دوی یو بودا بزگر ورطا را وست پاچا ورطا و ویل ده بازانو تجربه دی لکشی دیره ده بودا ورطا و ویل نسید غریب سرهیم بازان با چنگ ساتم پاچا پختنه ورنه وکړه نو باز دی څنګه الوتو ته تیار کړ بوډا ورته وویل په کومه څنګه چې ناستو هغه می غوڅ کړه پاچا ته د په آسانه طریقه خنده ورغله یو مرتلاوی ورکړي او بوډا زیاته کړه هغه څوک چې د ناستي ځای ولري تلګو مان کوي چې الوتلای نشي پاچا په دې خبره کې لوی معنا ومنده یو بل مرتلاوی هم ورکړي بودا له درباره دیر خوشحاله کور تراون شو او پاچا درباریانو تا ببایل موک چه تر چو پوری پا بلچا تکیه کریوی پا دیبا نپوهی گو چه وزر لرو
محمد ایسا جانان کاکر لشاو خواد دیر شو کلونو رئیسی پا فلمونو تیاتری نندارو او راڈیوی درامو که لوبیگی او تمثیل کوی. کاغلی جانان ده تمثیلی فعالیتونو ترچنگ شایری او لیکوالی هم کوی او پر فلمونو نقدون هم لیکی. ده افغانی سینما ده وسنه و فلمونو پا بارکی می لنده مرکاور سره کرده ده او ریدلو پلنه در کون. کاغلی جانان کاکر ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیراغا په سریال کې لیدلې وې شوخ وی ډیر زیات او فکر کوم چې یو ری ناکام سوایم
په هندسه کې ناکام وم ګدیر پران باز
شوخ کله به مدام سای د زوی سر مات کړو او کله به زما مات کړو نو دغه یو شوخ نقش مدلو په ولې په سریال کې
لږه بیا ورسته ډیر کلونه تیر سو بیا مو نری فعالیتونه څو
دهغه نو ورسته از ما هنری فعالیتونه البته په رادیو بخش کې ډیر وو په رادیو ډرام رادیو داستان او رادیو ننداری چوي هغه کې مې کار ډیر وو او تلویزیونی او سینمایي چې تاسو ته وایم یو د شادګل سریال وو په هغه کې مې وړوکی نقش درلود دغه نه را ورسته بیا کرا کرا گم شده په نامه یو فلم وو چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړ دغه پسې بیا د هیلو پسرلای د اشمت خان رحیمی خدای دې وبخي دغه فلم وو او نور رادیو کارونه دي چې ډرامې دي یو کله زرغونه ډرامه ده او نور هم هنري کارونه لرمه په رادیو کې
کاغلی کاکړ په دې ورستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي په دې سره کې یو څه راته وایسته چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت څنګه ده یو بل موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه ته ده چې وایي و سر تو کولای سی په سینما او په فلمونو په دې کې راخاره سی او دا خبره تر کومه ده پوری سمه ده
نن سبا ومن صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي او علت دا دی چې په دغه ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو نور مصرفیتونه دومره خلکو ته نسته دي کاری مصرفیتونه ټول مخه کړي ویډیو ته سینما ته او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک علاقه مندان دي نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني خوخیږي چې زه د فلم علاقه کوسم دا مو پستلا وحیږي چې زه باید فلم پر پردا کې ښکارا سم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی نه
او بل بل سہولتونه یې د سب پم سہولتونه ډیر سوی تر پخوا پوری دا کمرې او دا
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی په هغه عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وایي چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا به په کیفیت باندې بیا ډیر اغیز کوي نو ته چې کله غواړي زمونږ د وسنی کسان چې ځینې فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از مو په استلا دشم دشم جنگونه جلې و تختی بدمشان پسې لاړسي دی غوړې هغه رقم جوړ کی ک غوړې چې هغه سي جوړ کی کیسه هغه سي برابر کړي ولې کیفیت هغه سي نه وي ولې هغه تخنیکی وسایل چې دی کاری دا هغه سي نه دي هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سي نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیرواله ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نو مینا خلم یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا مونږ په یوه چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه
خغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به داسې و چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده اوس څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د پاره اول خو به سناریو اهمیت درلود چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژن نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه هی لارې ته ټولنه تساوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه زی استفاده نه کیږي بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې زینی د سه سمدلاس ډایرکټر سوی ده نو هغه سناریو جوړی کریکټر چې کله انتخابي ورته دې پسې نه ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالې پیراغلی او بل اخر وځي په داسې مرحله کې د چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده یا بل یا بل یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاسټینګ ضعیف کوي دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې جزمنګ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنګ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه کریکټر انتخاب کړي هم دې نقش لوبولو د لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج شوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې څه کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړول سم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندان کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبې یا چیرې نه دې سره ورته ووسی کنه نو دای بیا زید کوچینه یو کس راولی هغه سره حقوق را زیار باسي تر څو هغه دې مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوچینه راولی ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي که یې اخلیم ډیر کم یې اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې زه نقش لوبوم زه د پردی په مخ راخاره کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې د ازما فلم په سبب راځي خلکو ته وړاندې کوم خلک به زما فلم ته سونه مری وری
خاغله جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسه کې یو څه د دې فلم پیسه کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو همدغه د کاسټینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منعقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړه چې داسې یو فلم جوړ کړي چې افغانانو دا فلم په هند کې جوړ کړی ډېر داسې سیوري چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړی لکه مشترک فلمونه لکه خدا گوا لکه هغه نمخ کې د فیروز خان او هما مالانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام وکړه چې په هند کې فلم جوړ کړي هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي په هغه کې ډېر ستونزې نورې وې چې ما په هغه لیکنه کې خپله اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدای وکړي چې لوستي مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کرکټر نه بلکې په نورو کرکټرونو خو زه به مرکزی کرکټر ته راسم هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک دی یو چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سره رقم دی زیړ دی ونې نه سره رقم دی چیټ دی ولی کومه یو فلم د چینایانو په اکله جوړ کو چینایان په یو خار کې وخی یو مرکزی کرکټر هم چینایي لوبولي او دا چینایي مونږه خلاف د هغه تصویر نه چې خلک د چینایانو په پیژنګلوي کې لري دا چینایي مونږ ډیر یو جګ ځوان وخیو تند تند وریزی تند سترگی جگ پوزا لوڑا ونا دا بنو منگا سام کرنی کڑے لکه پام دی فلم کی چی سیوی دی مرکزی کریکٹر چوک چ د پٹھان نقش لوبو ولے د پٹھان نہ شناخت دادی چ پٹھان جگ ونا لری او چھنا ورزوانا دی او تند تند توری وریزی او تیری پزی او دسی زوانند سی او چیرہ خلق ته تصویر کیگی ولے پدی فلم کی زمونگا پٹھان د ونا نہ چیٹ دے اللہ باڈے نہ کمزور دے او بار په مقابل دده کې کوم کس چې دده مقابل نقش لوبي یا منفي نقش لوبي هغه دده دوه چنده دی او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري هیڅ لیدونکو دا نه مني چې دا منفي کرکټر چې دومره باډه غټه ده دا ضعیف مرکزی کرکټر دی وسی کړه چې دا کرکټر دی په فزیکی برخورد کې وایي که دا کار په چینایي فلم کې یا په جاپانی فلمو کې د جګیچن فلمونه منګو تاسو لیدلې جګیچن فلمو کې که جګیچن داسې حرکات کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملې وایي هلته یو منطق کار آلته هودلی چې دغه چینایي ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري څومره په ورزش کې مخ کې دی او په څه تخنیکو کولای شي دغه پنځه چنده پهلوان چې ددن غټ دی هغه په کوم تخنیکو را پرځي نو دا موتاته د منلو وړ دی خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري ولی ښیګڼم تر ډیره حد زیات دي نو فلم په ټولیز ډول کې دایسي ورته وي چې یو ښه فلم دی
خغله کاکړ اوس په څومره کسان د فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړي
ما ته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډېر زیات دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت می چویل چې د سناریو په اساس کاسټینګ او په اول په خپل هنرمندانو کې لټول ورسره دغه نه چې نهایت مجبور اسوي بیا د کوڅېنا کس راغوړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ده موږ تاسو شادګل سریال لیدلای د کونډې زوی په هغه سریال کې حتی هغه کس چې کیلي خرڅي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کریکټر ته ورته راځي چې د شادګل دی ونه لیده هغه ورته اونو سرافت دغه یو هنرمند دی دغه نقش هم چې ورکړل سوی یو هنرمند ته ورکړل سوی نن سبا دغه زمونږ استاد ډایرکټران د نن ورځې وغوړي چې داسې یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې دا دته هنرمند نه راولي دته ما کې لفروش ته وای چې داسې یو کس راځي ته نه پښتنه کې او ته ورته چال تل او ما خپل چې نقش لوبولې په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم د هوټلي شاګرد دی ما شادګل راځي زورته هم چې څه کوي روزي سره د وس هوټل کې شپه تیرې هغه وای دا مې د ماما وزه ده زورته چې د ماما وزه ده زما په سره وتړه لاو ده یعنی د دومره لاندې صحنې د پاره د دې دوه ډیالوګ د پاره دغه سریال ډایرکټر هغه غوښتل دي چې داس یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثيل هنر باندې پوسی خو بدبختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داس کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژني نه
خپل جانان ک زمو ډایرکټران وو غوړي چې داس کسان پیدا کی دا ستدي په کابل کې
ماشاالله په کابل کې منګو تاسو ډیر خو هنرمندان لرو او په وار وار زمزړه کې دا ګرځیدلی چې ولې دغه د فلمو استودیو غانې چې دی دوی ولې په یوازې ډول نسی کولای یو څو ټیمونه سره یو ځای سي. اول داسې یو سناریس نه هیله وکړي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډېره وړتیا ولري، او یا هم درې څلور کسه سناریسان سره راټول چې داسې یو قوي سناریو دې ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زموږ په هغه کې ولوبېږي. ممنون مقصودی، نن سبا سن آتش پیتو شپږ شپېتو کلو ته رسېدلی دی، ولې لرو موږ هغه نه هنري آثار لرو؟ ولې دا کفایت نه کوي؟ موږ لرو استاد فرخ، استاد تاجزای، استاد پایا، داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي، په سینما کې استادان دي،
لکه آجی ګل، لکه فضل حکیمی، لکه خپله مارشال ابراهیمی، لکه آریان خان، لکه رسول ایمان، لکه امین سخی، دغه ځوانان دي.
ولې د دوی څیرو نه استفاده ونه کړو؟ ولې د دوی د څیرو دپاره د دوی د وړتیا چې موږ پوهیږو څومره وړتیا لري، ولې هماغسې قوي سناریو ورته ونه لیکو او د دوی د استعدادونه موږ ګټه وانخلو؟
کورمدان ښاغلی جانان، په دې اله چې زموږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه.
ستاسو نه هم ډیره مننه. خدای وکړي چې تل له نورو هنرمندانو سره همداسې مرکې وسي او دا اوسني فلمونه نقد سي. یوه هیله مې چې د اوسني تلویزیونونو نه ده، خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خپروي، دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې نندارې ته وړاندې کړي، اول یو چاته چې هغه نقد کولی شي، هغه کې دا وړتیا سته چې په دغه فلم نقد وکړي، ولو هغه فلم افغان نی که هندی که د بالیوډ سینمایي او هالیوډ، هغه ته اقزامه ورکړل سي، تینه غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک، بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ نندارې ته وړاندې کو، هغه څوک چې علاقه مند لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري، د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړای، نو نقد غونډه کې وسی په تلویزیونو کې، دا به ډیره ګټه وري.
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي. ډیره مننه کوم ودان.
ستاسو نه هم مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوس نومیالی شاعر استاد درویش درانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي.
د تاریخ یو پاڼه، دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو، دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو، دی یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی، بیا با پزور ورننوزی دی پریدی وطن تا، چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی، خو دا وقتی وسری دا طول مخلی ولی، ویا دا دنگ و غرو دا سر یا و مرچا پلاس کی، یوی گولی اللہ هم نخطا کول نخشا، دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر، چی چوک پا وخوزید نو جر با دا گولی خوراک سو، چلاو دور باندی داسی خپل توپک پا هنر، دی پا باران باران گولی که هم رو رمتو، مگر پا ملوی دا دوی کرل کدی دک پا هنر، چې د سری لار ورکه کړې و په دغه حال کې، د دوی و خواته یو ځوان راغی د سودا د پاره، ویلې زه درته د دغه سړي سر راوړم، دومره پیسې به راکوي ما ته د دا د پاره، دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا د پاره، ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا په خکړه، نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار د پاره، چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت له مخه، لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار د پاره، د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار د پاره، چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر سو څنګه ښکارېده، دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه، د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته، تر دې د مخه که هر څو تاوان ورساوه، چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه، هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه، زمر لشکر چتر خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زمر للارې دې پس چل دغه خند لري کړ زمر د پاره دې خل خلاص د درې کړه څنګه د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسې لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چه زما پلار و هغه ل دماغ